دلی د نوموړي په وینا تر اوسه لا وخت دی چې د دې غونډې د نتیجې او د درې هیوادونو د چارواکو د څېړنو په اړه څه وویل شي. تر دې مخکې په اشخابات کې د نوروز په جشن کې د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو د اورګاډي د دې پټلۍ د غځولو په اړه خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړی و. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په هغه غونډه کې چې په چین کې جوړه شوې وه د سیمې لسو هیوادونو د اورګاډي دا پټلۍ یوه انتقالاتي دهلیز بللی و. په داسې حال کې چې د اورګاډي د دې پټلۍ د غځولو کار لا د څېړنې په لومړني پړاو کې دی، خو درې واړو هیوادونو د آسیا پراختیایي بانک ته د پانګونې لپاره خپل وړاندیزونه سپارلي. د آسیا پراختیایي بانک ویلي پر دې طرحې تر غور وروسته به له دې پروژې سره د مرستې په برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. د اورګاډي دا پټلۍ چې ترکمنستان د افغانستان له لارې له تاجکستان سره تړي 400 کیلومتره اوږدوالی لري او لګښت یې 400 میلیونه ډالره اټکل کیږي. دا پټلۍ په ترکمنستان کې د اتا میرت امام نظر سیمې څخه پیلېږي، د اندخوی له بندر څخه افغانستان ته ننوځي او بیا د تاجکستان په لوري غځیږي. ویل کېدل چې د دې پټلۍ د جوړولو کار له 2015 میلادي کال څخه پیل شي، خو تاجک چارواکي د دوی پروژې په زر پیل کېدو ټینګار کوي او دا د خپل هیواد په ګټه بولي. ترکمنستان او تاجکستان په خپلو کې ګډ سرحد نه لري، خو دواړه هیوادونه له افغانستان سره شریکي پولې لري او له همدې کبله غواړي چې د افغانستان له لارې په خپلو کې وتړل شي. که چیرې دا طرحه عملي شي، افغانستان به په خپله خاوره کې د اورګاډي دویمه پټلۍ تجربه کړي. دا مهال په افغانستان کې یوازې یوه د اورګاډي پټلۍ شته چې د حیرتان له بندر څخه د مزار شریف تر خاره پورې غځېدلې ده.
یوې یولس کسیزې ډلې په امریکا کې د نږدې یو نیم کال په مودې کې د هغو توقیف ځایونو او زندانونو په اړه تحقیقات کړي دي چې هلته مشکوک ترهګر بندیان دي. په دغې ډلې کې پخواني امریکایي سناتوران، سفیران او چارواکي شامل دي. دوی د امریکا پر دولت انتقاد کړی دی چې له بندیانو سره یې سم چلند نه دی کړی. د ازادي راډیو خبرسنګ په دې اړه رپورټ برابر کړی چې احمد شیبری وړاندې کوي.
هغه کمیسیون چې پکې د ګوندونو کسان نشته، خو د امریکا پخواني چارواکي پکې شامل دي. یو راپورټ یې چمتو کړی دی چې پکې ویل شوی دی په دې کې شک نشته چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 ملتونو رسپې شو وروسته متحد ایالاتونو د یو شمېر کسانو په شکنجه کولو کې برخه اخیستې ده. د اساسي قانون پر رڼا کې له بندیانو سره د چلند کمیټې مشي د کانګرس پخواني غړي آسا هوت چنسن او جیمز جونز کوي او دوی د سیشن بی پورس خپل رپورت په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته وړاندې کړ. په دغه کمیټې کې د کانګرس د پخوانیو غړیو ترڅنګ سفیران، قاضیان او دولتي جګپوړي چارواکي راغونډ شوي دي چې شمېر یې 12 تر رسي شي. دوی د تیرو 1400 میاشتو په ترڅ کې څېړنې کړې دي. د کمیټې یو مشر هوت چنسن وویل د راپورت له مخې د شکنجې له لارې له بندیانو ګټور معلومات نه دي ترلاسه شوي. د قناعت وړ دلیل په عامه سطح نه دی معلوم شوی چې د مشکوکو تر رسانو ډېره شکنجه د دې لپاره ضروري وه څو مهم معلومات، داسې معلومات چې د دې ارزښت یې لرلی چې له بلې لارې نه شوی ترلاسه کېدی ترلاسه شوي وي. دا معلومات په څو هیوادو کې او د ګوانتنامو په زندان کې له څېړنو وروسته ترلاسه شوي دي. په دې رپورت کې تر ډیره د ولسمشر جورج دبليو بوش د حکومت د وخت پر پیښو تمرکز شوی دی، خو همدارس د باراک اوباما پر حکومت هم انتقاد شوی دی چې هر څه خورا پټ ساتلې دي. خو په دې رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د باراک اوباما په وخت بندیانو ته یو شمېر تسهیلات برابر شوی دي او نړیوال سره صلیب ته د هغوی په اړه توضیحات ورکړل شوی دي. په رپورت کې ویل شوی دی چې د بندیانو ځورول او د هغوی ډېر پټ ساتل هیڅ رس قانوني برات نه لري. د دې ترڅنګ رپورت وایي چې دغه تعذیب په نړۍ کې د امریکا او د امریکا د ځواکونو شان ته زیان رسولی. د اوپن سوسایټي په نوم مؤسسې کې د ملي امنیت او تروریزم ضد څانګې جګپوړې کار کوونکې امرت سنگ د دې خبرې په تایید وایي.
This is a very credible independent report that
دا وایي دا راپورت ډېر موثق دی، خپلواک دی. په یوه شکل پکې ویل شوی دی چې متحده ایالاتونو په شکنجې کې برخه اخیستې ده. راپورت دا څرګندوي چې په نړۍ کې د امریکا اخلاقي اقدار خراب شوی دی. دا راپورت د امریکا هغه پوښتنه تر سخت سوال لاندې راولي چې له نورو هیوادو غواړي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. میرمن سنگ زیاته کړه چې ولسمشر اوباما د خپل جمهوری ریاست په لومړۍ دورې کې دا تیروتنه وکړه چې پر سی آی ای یې د لګېدلو تورونو له تحقیقاتو سره مخالفت وکړ او هغه زمان اوباما غوښتل چې راتلونکي ته وګوري او شاته ګیر پاتې نشي.
اوس هم د اونیس پروګرام وار را ورسېدو. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، د دې بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره لري ادمه باسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوه عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. کله تاسو په تلیفوني پیغامونو کې دغه مشخصات نوي، د تاسو تلیفوني پیغامونه نه خبرو. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. خلنه کمرغه څلور داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات. نو ګران دوستانو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. دغه پروګرام به تر پایه یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکاست. محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.